بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه ګرانو قدرمنو دوستانو لمینې خلوص نه ډک سلامونه مو قبول کړي ستاسو د روغ صحت او خوشحالي جون په هیله ز زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې غنټې مازیګر نه خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یو نن د جمعه مبارک ورځ د 1400 هجری مریز کال د خبرګولې د میاشت ومه نیټه ده چې د 1420 هجری قمری کال د شوال یا وړو کې اختر د میاشت شپاړسمې او د 2021 میلادي کال د مای 23 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري. بیا به د غزې په جنگ کې د اسرائیل لوی جنایتونو په باره کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنري رپورټ تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کو او په اخر کې بس تاسو ګلونو دوستانو په خطونو ایمیلونو میسیجونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره زموږ د نننې مازیګرنې خبرونه ختم شي. نو هیله ده چې دا خبرونه تر اخیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضری. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. اسماعیل بقایی هامانو ویل صهیونیست رژیم او ملاتړ یې په کار دی د جنایتونو ځواب ویونکي وي. د ایران خارجه وزارت د بشار اسد د کامیابی په مناسبت مبارکي وویل. پاکستان د فلسطین د حالاتو د سیړنې لپاره د بشري حقوقو د شورا د تحقیقاتو هرکلی وکړ. په افغانستان کې د امریکې د شل کلنۍ شتون نتایج وڅېړل شول او محمد اشرف غنی تاکید وکړ د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان نه ګوښه کیږي. اوس پورا خبرونه واوري. اسماعیل بقایی همانه ویل صهیونیست رژیم ملاتړی په کار دی د جنایتونو ځواب ویونکي وي. په جنیوا کې د ملګرو ملتو په اروپایي دفتر کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي ویل د صهیونیست رژیم د عدل او انصاف په پلي کولو کې د صهیونیست رژیم د خنډ اچونې په وجه په کار دی ځواب ویونکي وي. د ایران پریس د رپورټ له مخې اسماعیل بقایی هامانه پرون په نیواکي ځمکو کې د بشري حقوقو د خلاف ورزي د سیړنې په اړه د بشري حقوقو د شورا په خصوصي غونډه کې وویل فلسطینیان په یو اپارټایډ رژیم کې د بشري حقوقو د خلاف ورزي په تر ټولو بېرحمه نظام او تر ټولو اوږد تاثیر لاندې ژوند کوي. بقایی هامانه تاکید وکړ تر هغه وخته چې د ساز باز یا خاموشۍ په وجه په فلسطین کې نیواکګري دوام ولري او د جنایتکارانو لپاره له تحفظ سره مل د بشریت په خلاف بېرحمانه جنګي جنایتونه مل وي نو تشدد او تاوتریخوالی به په دغه سیمه کې ختم نشي. د هغه د وینا له مخې د اسرائیلو له ملاتړو سره هم چې له ځان څخه د دفاع په بهانه د دغه رژیم وحشیتوبونه او جنایتونه توجیه کوي په کار دی د جنایتکارانو د ملاتړی د هغوی د سپینسترګي کولو او د عدل او انصاف په پلي کولو کې د خنډ اچونې په وجه حساب کتاب شي وسره وشي. په جنیوا کې د ملګرو ملتو په اروپایي دفتر کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي تاکید وکړ له دغه ستونزې او مشکل څخه د نړۍ د خلاصي لپاره یوازینی حل لاره د برخلیک ټاکلو د حق لپاره د کډوالو او مهاجرو په شمول د فلسطین د ټولو اوسیدونکو ترمنځ د ریفرندم له لارې رامنځته کېدی شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د صهیونیست رژیم او د مقاومت د ډلو ترمنځ د 12 ورځنی جنگ په دوران کې د دغه رژیم د جرایمو په اړه د نړیوالو تحقیقاتو شروع کولو ته مثبت رایه ورکړه. د اسلامي تعاون تنظیم لخوا د وړاندې کړی شوي پریکړه لیک په مسوده کې د صهیونیست رژیم د جرایمو د دقیقې څیړنې غوښتنه شوې وه. د ایران خارجه وزارت د بشار اسد د کامیابی په مناسبت مبارکي وویل. د ایران خارجه وزارت په کامیابی سره د سوریې د انتخاباتو ترسره کېدو او د بشار اسد د بریالیتوب په مناسبت دغه هیواد حکومت او ملت مبارکي وویل. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې بیانیه کې اعلان وکړ، په کامیابی سره د انتخاباتو ترسره کېدل او پکې د سوریې د خلکو پراخ شتون د سوریې د صلح، ثبات، ارامښت، بیا رغونې او غوړېدنې په ټینګښت کې یو مهم ګام دی. په دغه بیانیه کې تاکید شوی دی چې د ایران اسلامي جمهوریت د سوریې د خلکو د فیصلې په احترام کولو سره د هر ډول بهرني مداخلت نه بغیر د سوریې د ملت د برخلیک او راتلونکي د ټاکلو له حق څخه ملاتړ کوي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. پاکستان د فلسطین په نیواکي ځمکو کې د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ په اړه د تحقیقاتو د شروع کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د فیصلې هرکلی وکړ. د ایرنا د رپورټ له مخې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ له ترکی مشر ولکان بوزګر سره په خبری کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې د نړیوالو تحقیقاتو په شروع کولو سره د غاصب صهیونیست رژیم د فلسطین د مظلوم اولس په خلاف د وروستیو جنایتونو ترسره کولو په وجه ځواب ویونکي کړي. د ملګرو ملتونو د 15 عمومي اسمبلۍ مشر هم وویل د فلسطین د مسلې د هواري لپاره بي وسي ملګرو ملتونو او دغه نړیوال ادارې د امنیت شورا اعتبار ته زیان رسوي. په افغانستان کې د امریکای د 40 کلنۍ شتون نتایج اوسېړل شو. له افغانستان د امریکایي ترهګرو فوجیانو له وتلو سره په یو وخت د افغانستان په دننه او بهر کې یو شمېر دینی علماو، پوهنتونیانو او سیاستوالانو په کابل کې په یوه غونډه کې په دغه هیواد کې د امریکای د 40 کلنۍ شتون نتایج اوسېړل. له کابل زموږ د خبریال د رپورټ له مخې په دغه غونډه کې ګډون کوونکو د نړۍ خوړونکو امریکې پراختیا غوښتنه په افغانستان او سیمه کې دغه هیواد د شتون وجه اوبله او وی ویل. افغانستان په ټولو سیمو کې د نښتو او د ترهګریزو حملو پراختیا د دغه شتون له نتایجو څخه دي. د غونډې ګډون کوونکو تاکید وکړ، امریکا په افغانستان باندې د امنیت او سولې د ټینګولو په بهانه حمله وکړه، خو په دغه هیواد کې جنگ، جګړې او د نشه یزو موادو تولید او قاچاق لا زیات شو. د افغانستان د حزب کانګرا ملی مشر عبداللطیف پدرام په دغه غونډه کې وویل، امریکای حتی د بشري حقوقو له ادارو او تنظیمونو هم د خپلو ګټو لپاره استفاده کړې ده. د غونډې ګډون کوونکو همدارنګ له افغانستان د وتلو لپاره د امریکای اوسنی پروګرام مشکوک وباله او د افغانستان لپاره د یوې نوې دسیسې د شروع کېدو پیلامه وبلله. د خبرونو ریډیو تهران اوري. محمد اشرف غنی بیا تاکید وکړ، د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان نه ګوښه کیږي. افغان ولسمشر د مسلکي زده کړو او تعلیماتو اونۍ په غونډه کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان انزوا او ګوښه ته نه ځي. محمد اشرف غنی د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د نړیوالې ټولنې او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو نوې باب پرانستل شي. هغه ویل، جمهوریت یوه لویه دایره ده، خو طالبان یوه وړه کړه ده. طالبان افغانان وژني، خو په وینا یې حکومت طالبان پغې کې نیسي او د دغه هیواد منلو ته هڅوي. نوموړي یو ځل بیا د افغانانو ترمنځ د یووالي په ساتلو د ملت له لوري د ځایناستې په غوره کولو تاکید وکړ. هغه همدارنګ په 150 ولایتونو کې والیانو ته امر وکړ چې د ځوان نسل د روزنې او د هیواد د پرمختګ په هدف د مسلکي تعلیماتو او لوړو زده کړو پروژې پرانیزي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې ټاکل شوی ده تر ستمبر میاشتې پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. چې د امریکې له دغې فیصلې څخه افغان حکومت، حکومتي ادارو، د مختلفو ګوندونو او ډلو مشرانو او خلکو هرکلی کړی دی، ځکه چې امریکې او نیټو ځواکونو په افغانستان کې د امنیت او قرارۍ د ټینګولو او د نشه یزو توکو د تولید او قاچاق د ختمولو په بهانه په دغه هیواد حمله او قبضه کړې وه چې د افغانستان په دغه شل کلن نیواک کې په دغه هیواد کې د ناامنۍ د عامه خلکو قتل عام او نشهیزو توکو تولید او قاچاق نور هم زیات شو. لبل خوا د مصر لوی مفتی د افغان سولې په اړه فتوا صادره کړه. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویل د مصر لوی مفتی شوقی ابراهیم عبدالکریم علام په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړه. د دغه وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د مصر د ستر مفتی له قوله راغلي چې سولې د اسلام یو مهم اصل دی، خو له دې سره سره په افغانستان کې سولې ته لږ پام شوی دی چې په خپل اسلام هم سولې ته ویل کیږي. د همدارنګ ویلی دی چې په اسلام کې د انسانانو د خوندیتوب لپاره د ګټو د ګڼو مقرراتو یادونه شوی او همدا دلیل دی چې اسلام په نورو حمله د نورو روغتیا ته خطر پیښول او یا د نورو ویرول منی کړی دی. د مصر مفتی زیاته کړه چې اسلام د یو انسان وژل د درست بشریت وجل بللی دی او حتی د انسان قتل د خدای د کور یعنی د جماعت تر رانول هم ناوړه عمل بللی دی. په دې وروستیو کلونو کې د یو شمیر نورو هیوادونو دینی عالمانو هم په افغانستان کې د روانې جګړې خلاف فتوې صادرې کړې وې، خو تر اوسه پورې دغو فتوو ته مثبت ځواب نه دی ویل شوی. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. زرګونو افغانانو له وطنه د وستلو لپاره واشنگتن کوششونه شروع کړي دي. امریکې د امریکایي ځواکونو د افغان کارمندانو په خطر کې د شتون په بهانه هغوی له افغانستانه وباسي. د افغان اوا خبرې جان د راپورټ له مخې د امریکې د پوز لوی درستی جنرل مارک میلی وویل یو شمیر مترجمان او نور هغه کسان چې له دغه هیواد سره په افغانستان کې همکاري کړې ده د طالب ډلې د حملو له خطر سره مخامخ دي. امریکې ویلي دي چې د ستمبر تر میاشتې پورې له افغانستانه د خپلو پوځیانو له ویستلو نه مخکې د امریکایي ځواکونو د افغان کارکوونکو له هیواده د ویستلو لپاره په چټکتیا سره پلاننګ کوي. امریکې د یو پروګرام له لارې چې څه د پاسه له یوې لسیزې راهیسې شروع شوی دی وویل د شپږویشت نیم زره هغو افغانانو لپاره به چې له امریکې سره ملګرتیا او همکاري کړې ده د مهاجرت ویزې جاری کړې شي. په کاپیسا کې من 14 درې تنه ووجل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل د محمود راقي خار درېمې حوزې اړوند دیګنګ سیمه کې یو ځای پر ځای شوي مین چودېدلی دی چې له امله درې تنه عامه وګړي وژل شوي دي. د رپورټ له مخې په وژل شویو کسانو کې یو قومي مشر ملک طاهر هم شامل دی. تر اوسه چا کس یا ډلې د دغې چودنې ذمهواري په غاړه نه ده اخیستې. د سید حسن نصر الله د بدني حالت په اړه شیخ نعیم قاسم وضاحت وکړ. د لبنان د حزب الله د مشر مرستیال په کورونا وایرسو د اخته کېدو په اړه له ادعاګانو وروسته د سید حسن نصر الله د بدني حالت په بیانولو سره وویل د حزب الله د مشر د سلامتیا حالت ښه دی. دا نشره خبری سایټ د رپورټ له مخې شیخ نعیم قاسم اعتراف وکړ چې د حزب الله مشر سید حسن نصر الله په دې وروستیو ورځو کې له یوې بدني مشکل سره مخامخ شوی و چې دوه درې ورځې آرام کولو ته ضرورت لري او له دې نه زیات څه مسله نشته. نعیم قاسم واضح کړه په دې وجه چې د هغه مینوال د مئی په 15مه د هغه د وینا کولو په تمه وو، نو په هغه موقع د هغه نه حاضرېدو ګڼ شمېر او بې ځایه پوښتنې رامنځته کړې، نو ځکه هغه په وینا کولو اصرار وکړ چې د خپلو مینوالو او هغه کسانو چې د هغه وینا ته سترګې په لاره وو تر څنګ وي. له دې مخکې د سیهونس رژیم امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې سید حسن نصر الله په کورونا اخته شوی دی، ځکه چې په خپله وروستۍ ویډیو وینا کې ټوخېده. او په ایران کې د کورونا وروستي اعداد شمار اعلان شول. د ایران د روغتیا ادارې په 13 غنټو کې په کورونا لاخته کسانو څخه د 134 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د ایرنا د رپورټ له مخې ایران د اسلامي جمهوریت د روغتیا ادارې نن د یوې خبرتیا په خپرولو سره اعلان وکړ چې په 13 غنټو کې د کورونا له کبله د 134 نورو کسانو په مړینې سره په هیواد کې د دغو وایرسو له کبله د مړو شمېر 9,015 تنو ته رسېدلی دی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د غزه په جنگ کې د اسرایلو د جنایتونو په باره کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د عالی کمشنری رپورت. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو عالی کمشنری میرمن میشل باشلیټ پرون د فلسطین د مقاومت له ډلو سره د سیهونس رژیم د 12 ورځنی جنگ او د غزې په تلانګه د دغه رژیم د جنایتکارانه حملو په باره کې یو رپورټ خپور کړ. هغې په دغه رپورټ کې په نیوا کې فلسطین کې د دښمنیو زیاتېدو ته په اشاره سره تاکید وکړ چې له شیخ جراح سیمې څخه د فلسطینیانو قریب الوقوع وتلو او په مسجد الاقصی کې د اسرائیلو پوځیانو ځای پر ځای کېدو وروستیو تاوتریخوالو ته لمن ووهله. یو بل مهم ټکی چې د غزې په تلانګه کې په عامه ځایونو باندې د سیهونس رژیم په حملو کې ورته میرمن باشلیټ اشاره وکړه دا و چې اسرائیل ادعا کوي چې وسلوالې ډلې په غزې کې بمباری کړې دي خو حملې د عامه خلکو د مرګ ژوبلو سبب شوې دي. خو موږ په غزه کې له ړنګ شویو عامه ودانیو څخه د وسلوالو ډلو په استفادې باندې دلیل لرونکی هیڅ ثبوت او مدرک نه لرو. په حقیقت کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو دغه لوړ رتبه چارواکي د فلسطینیانو او سیهونستانو ترمنځ وروستي جنگ د اور په غرغنډه کولو کې د سیهونست رژیم د غیر قانوني اقداماتو یعنی په مسجد الاقصی کې د فلسطینیانو تګ راتګ لپاره د سختو بندیزونو د لګولو او له ختیځ قدس شریف څخه د هغوی د وستلو لپاره د کوشش د رول وضاحت کولو نه علاوه د وروستي 12 ورځنی جنگ په دوران کې د غزې په تلانګه کې په عامه کورونو او ودانیو د حملو لپاره د تلبیب د بهانه چټیواله او بوتلان سرګند اعلان کړی دی. په غزه باندې د سیهونست رژیم د وروستي یرغل په دوران کې د دغه رژیم د هوایی حملو لمن ډیره پراخه او بې مخینه وه او د زیاتو ویجاړو او د ګڼ شمېر کسانو په تیره بیا د ښځو ماشومانو د شهیدېدو او ژوبلېدو سبب شوه. په دې دعا سره چې د فلسطین د مقاومت ډلو په عامه ودانیو کې د خپلو ځواکونو وسلو په پټولو لاس پورې کړی وو په دې زمینه کې د سیهونستو چارواکو د توجیه سستی او بې بنیادوالی اوس د میرمن باشلیټ لخوا د دغې بهانې په وضاحت سره په بشپړه توګه څرګند شوی دی. یوه بله مسله چې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو عالي کمشنرې وضاحت کړی دی چې د غزې تلانګه د نړۍ د خلاصې فضا لرونکي یو تر ټولو لویه بندیخانه ده چې په حقیقت کې اسرائیل لو نه یوازې په وروستیو کلونو کې د غزې په تلانګه باندې د وحشیانه حملو د عامه فلسطینیانو د قتل عام او د هغوی د کورونو او بنیادی مراکزو او ودانیو تباه کولو اقدامات کړي دي، بلکې له 2008 کال نه تر اوسه د فلسطینیانو دغه زیات نفوس لرونکي سیمې په هر اړخیزه توګه سخت محاصره کړي ده. د اسرائیلو دغه اقدام د بشریت په خلاف د جنایت یو سرګند نمونه ده. د میشل باشلیټ د رپورت له وړاندې کولو وروسته د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا د فلسطین د مظلومو خلکو په خلاف د سیهونست رژیم د جنایتونو په باره کې د یوې تحقیقاتي کمیټې له تشکیلولو سره موافقت وکړ. د دغې تحقیقاتي کمیټې د تشکیلولو د پریکړ لیک مسوده په 3 موافقو 9 مخالفو او 19 ممتنعو رایو سره د بشري حقوقو په شورا کې تصویب شوه. دا سرکاري چې د دغه تحقیقاتي کمیټې په تشکیلې دوه فعالې دو سره بعد د نیواکي فلسطین په مختلفو سیمو کې د فلسطینیانو په خلاف د اسرایلو له جنایتکارانه اقداماتو مختلف اړخونو لمخکنه د لا زیات سرګندېدو او د سیهونس رژیم او د هغه د ملاتړ په تیره بیا د امریکې د لا زیاتې رسوایۍ سبب شي چې تل یې او بې له قیدو شرطه له اسرایل رژیم څخه ملاتړ کړی دی. همدارنګ د دغو تحقیقاتو نتایج بعد فلسطینیانو په خلاف د خپلو جنایتکارانه حملو د توجیه لپاره د اسرائیلو د ادعاګانو بهانو بې بنیادوالی هم په ډاګه کړي. د اسرائیلو په خلاف یو واحد نړیوال دریز چې د فلسطینیانو په خلاف د سیهونست رژیم د جنایتونو په باره کې د تحقیقاتي کمیټې د تشکیل د تصویبېدو په قالب کې څرګند شو د تل ابیب قهر راپارولی دی. په ملګرو ملتو کې د سیهونست رژیم سفیر ګیلعاد ایردان د دغه پریکړه لیک تصویبې د لوغندلو د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا یو يهودي زده اداره وبلله. هغه ادعا وکړه چې دغه یو اړخیزه او يهودي مخالفه پریکړه لیک نتایج لمخ کې ټاکل شوی دي او حماس غورزنګ ته درواوالي ورکول غواړي.
دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غگ تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د مازیګر په 10:15 او د پاکستان په 10:15 په لنډو څپو 13 میټرو اوریدل شي. په ایران کې اوسیدونکو پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون په ریسیور سیټ اپ باکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدای شي.
د ایران سیل ایزانو د ایران سیل لایو بل پروگرام سره زجمل بنګ شو تاسو خدمت ته حاضر شوم. دوستانو په دې برخه کې به د ګلستان ولایت تلاړ شو چې د سمنان په شمال کې پروت دی. هله لر شي دا دے پروگرام دغه برخه به هم تاسو خوښی پار studio.com/p زمونږ د انټرنیټي سایت درکته. عزیزانو گلستان ولایت د مازندران له سمندر او د البرز لاغرنو سره خطې دی چې لدی عمله د سیلانیانو او د طبیعت د مینوالو لپاره یو ښه مقصد بلل کیږي. گلستان ولایت د ایران په شمال کې لشنو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې پراخ ځنګلونه لري. هر کال زیات شمیر د طبیعت مینوال دغه ولایت ته ورځي چې د لا ناپیژندل شویو طبیعي منظرو څخه خوند واخلي. د پراخو ځنګلونو ترڅنګ پراخ دښتونه او هوارې مځکه هم د ولایت ته یوه ځانګړې ښکلا وربخلې ده. په دغه ولایت کې د نړۍ د 1400 پیژندل شویو موسمونو څخه 8 موسم شتون لري. یعنی په دغه ولایت کې له معتدل هوا څخه نیولی بیا تر معتدل مدیترانه، معتدله وچه، معتدله غرنی، ساړه غرنی، وچه ساړه، نیمه وچه او وچه هوا پورا مختلف اقلیمونه شتون لري. د گلستان ولایت 22 کیلومتر مربع پراختیا لري چې 80% یې له طبیعي زیرمو څخه جوړه شوې ده چې د بیلابیلو اقلیمونو لکه غرنی، معتدله هوا، دښتې او نیمه دښتې هوا، 2000 کلن تاریخ او تر 1000 زیاد لرغونی آثارو، زیارتونو او طبیعي منظرو په لرلو سره د ټوریزم په زمینه کې له یوې ځانګړې ځایګې څخه برخور دی. د دې ولایت د ګورګان پولیسوالۍ کې د نویو عمدنو له مخې 6000 کاله مخکې یاده سیمه د آریایانو د تمدن زانګو وه. د تورنګ د غونډې موندنې ښیي چې د ګورګان سیمې سره نږدې داسې کلی واقع شوي دي چې زیات شمېر خلک پکې اوسېدل چې کولالې او کرهڼه پکې خورا رواج او دوده وه. د هخامنشی په کتیبو کې من جمله په بیستون کې د داریوش په ډبرینه لیکنه کې له دغې سیمې څخه د ورګانې په نامه یادونه شوې ده. همدارنګه په پهلوي آثارو کې بیا یاده سیمه د ګورګان په نامه یاده شوې ده. د ورګ ټاګې په تبري ژبه کې د شرموخ یا د لیوه په معنا ده. خو یونانی تاریخ لیکونکو بیا له دغې سیمې څخه د هیرکانی په توګه یادونه کړې ده. گلستان دا غا تاریخی ټاټوبې نوم د چې د تاریخ په اوږدو کې د هجری تر اوومې پیړې پورې د ګورګان په نامه یادیدل او تر هغه وروسته د 10مې پیړې تر پیلیدو پورې بیا د ستراباد او د اسلام په لومړیو کې د جورجان په نامه یادیدل. خو په 1416 مریز کال کې د غسیمه یو ځلې بیا د ګورګان په نامه ونومول شوه. دغه سیمه تر 1416 مریز کال پورې د مازندران د ولایت یوه برخه وه، خو تر هغه وروسته د ګورګان په مرکزیت سره د یو جلا ولایت په توګه پر رسمیت وپیژندل شوه.
ایزانو د ګلستان ولایت د ریل ګاډي لالارې د ترکمن لبندر سره مخلي او لاغه زیا بیا د ساری سواد کو او تهران سره لار لري. هر کال د مشهد د خار زیارتوال د ولایت څخه تیریږي. د ویل د چې کرهنه او مالداري د دې ولایت د اقتصاد بیخبینه جوړي. د هیواد په کچا تر ټولو زیاتې روغنی یا غوړي دانه په دغه ولایت کې کرل کیږي. همدارنګ دغه ولایت کې په زیات اندازه ماهیان، چرګان او د وریخمو چینجی روزل کیږي. د ګورګان په خلیج او د خزر د سمندر په لیدیزو کې ماهیان نیول کیږي. د ګلستان په ولایت کې هم د ایران د نور ولایتونو په شان لاسي صنایع رواج لري چې تر ټولو مهم یې د قالیو او د ګلیمو اوبدل، خامک او د زیورو جوړول دي. د دغه ولایت د اکثرو مذهب اهل تشیع دي او د پامور اهل سنت لګه کې هم پکې اوسېږي. خو په زړه پوری خبره ده چې په دغه ولایت کې د فارس، بلوچ، ترک، قزاک او ترکمنو قومیتونه د یو بل تر څنګ د ورورولۍ په فضا کې ژوند کوي. د دې ولایت د 40% اوسیدونکو قومیت ترکمن دی چې په ختیځ، مرکز او شمالي ولایتونو کې ژوند کوي او په مذهب اهل سنت او په ترکمنی ژبه خبرې کوي. د ګلستان د ولایت مرکز د ګورګان ښار دی چې تر دې مخه د استراباد په نامه شهرت درلودل. ګورګان د دې ولایت تر ټولو لرغونی ولسوالۍ ده او له لرغوني تاریخ څخه برخمنه ده. دغه ښار د خوندور موسم په لرلو سره د خپلو لرغوني مذهبي او تاریخي آثار او طبیعي مناظرو د عمله خورا شهرت لري. تاسو ته بل نه درکو چې د ښار ته په سفر کې موږ سره ملا اوسئ. د ګورګان له تاریخي آثارو څخه لیدنه د زوړ ښار څخه پیلو. دغه زوړ تاریخي جوړښت مساحت کابو 2.5 هکتاره دی چې په ایران کې د یزد او اصفهان د پخوانیو ښارونو وروسته دریم لوی تاریخی خار پتوګه د ایران د ملی آثارو په لیست کې سب شوه. هغه څه چې اوس د ګورګان په زاړه خار مشهور دی د استراباد لرغونی خار پاتې شونې دي چې پکې ځنې جماعتونه، د اوبو تالابونه، کاریزونه او استوګنځایونه تر سترګو کیږي. دغه خار دوی یعنی دارې او استوګنې برخې لري چې د کورونو او استوګنځایونو تاریخ یې د قاجاریانو او د پهلویانو پړاو ته ورګرځي. سره او خاورینې بامونه او په خښتو جوړ دیوالونه د یو زوړ خار انځور وړاندې کوي چې تر اوسه یې دوام کړی دی. ایزانو د ګورګان تاریخي جوړښت او آبادی چې تر ټولو د سترې آبادی عنوان یې ترلاسه کړی د ایران شمالي سیمې په بر کې نیولې دي. شیرنګي، تقوی، شیرباف، خراسانی، مفیدیان، د باغیری سترای او د نور امامزاده ګورګان ښار ته ځانګړی هویت وربخلې دی. د دې ښار د معماری د سب د کتل لپاره د باغیری ودانۍ ته یو نظر اچو. دغه ودانۍ کابو 150 کاله عمر لري چې د ګورګان د ښار د لرغونی معماری بیلګه بل کېږي. دغه ودانۍ د ګورګان د ښار په یوه ګڼه میشته سیمه کې د نالبندان او د سرچشمه ترمنځ واقع شوې ده. دغه ودانۍ د ګورګان په زاړه ښار کې تر ټولو روغه پاتې شوې ده چې په پراخوالی 1950 متره دی. دغه ودانۍ د پهلوي د پړاو په لومړیو کې جوړه شوې ده. ودانۍ کې خلاص او بندي فضاوې په نظر کې نیول شوې چې بیلابیلې غولې پکې شتون لري. باقیری ودانۍ و مختلف غول لري. دوی غولی د ودانې په داخلي برخه کې او دوی غولی بیا د ودانې په بهرنی برخه کې شتون لري. همدارنګه یو هشتی غولی پخلنځی او د سرویو طویله بیا د ودانې په چار چاپیر کې جوړ شوی چې د کور له څلورو دروازو سره لاره لري. د باقیری خونه په دې ورستیو کې زیاته مشهوره شوې ده او په شربتو سره لګنو سیلانیانو او میلاوالو څخه میلما پالنه کوي. یو بل په زړه پورې او د لیدو ورځی بیا د نالبندان زوړ بازار دی چې تاریخي مخینه زرو کالو ته رسیږي. دغه بازار د لیکې په څیر اوږد جوړ شوی چې په پای کې میدان ته رسیږي. د نالبندان بازار د اصفهان او نور ولایتونو په څیر سرپوخ نه ده د بازار په دواړو خواو کې دوکانونه دي چې د لرګو جوړې دروازې لري او هر یوه راستا کې یو ډول کسبکار او یا دوکانونه موجود دي. زرګران، ترکانان او د څرمنو دوکانونه راستې مشخص وي. دغه بازار په پخوا زمانو کې د قاعدو او فرهنګونو د رواجولو او د سوداګرۍ او مهم مرکز ګڼل کېده. که څه هم دغه بازار د وخت په تیریدو سره خپله بڼه تر یوې اندازې پورې بدله کړې ده، خو اوس هم د ښار او د سوداګریو زړه شمیرل کېږي. اوس د نالبندان په بازار کې میوې، دارو او وچې میوې خرڅېږي. دغه بازار یوه اصلي او څو فری راستې لري. دغه بازار د امام خمینی رحمت الله علیه سړکه پیلېږي او د زړه ښار و خواته غزیدلې دی چې په بازار پای کې یو پخوانی مسجد او لرغونی کورونه پراته دي. دغه بازار د معماری له نظره د ګلستان د ښار او د ایران د شمال له ښکلي بازارونو څخه بلل کېږي او د لاسي صنایعو په تیره بیا د ترکمني قالیو مرکز دی. د ګورګان جامع جماعت د ښار له پخوانیو ودانیو څخه شمیرل کېږي چې د همدغه بازار په څنګ کې پروت دی. د ګورګان جامع جماعت یوه ګردی او خښتو جوړه مناره لري او په منبر یې د تیموري له پړاوه چې منبتکاري شوي دي او د لرګو دوې دروازې بیا چې معرقکاري شوي دي، د سلجوقیانو د پړاوه او د استراباد د تاریخ د مختلفو پړاوونو ښودونکي ده. دغه جماعت یوه مرکزي اولی لري چې څلور شبستانونه لري چې په ځانګړي معمارۍ سره سینګار شوي دي. په یاده معمارۍ کې له خښتو، رنګینو کاشیو او شیشو څخه کار اخیستل شوی او همدارنګه یوه مناره لري چې د سلجوقیانو له پړاو څخه په کوفي لیکنې سره سینګار شوي ده. د جماعت ودانۍ د تیموریانو، صفویانو او افشاریانو په دوره کې بیا رغول شوې ده. اوس هم ځنې ډبرینې لیکنې د جماعت په لویدیځه برخه کې پراتې دي چې تاریخونه پرې لیکل شوي دي. دغه لرغونې ودانۍ 1200 کاله تاریخ لري چې پر مینارو باندې په کوفي خط لیکنې شوي دي. همدارنګه په ممبر یې 1859 هجري قمري کال ثبت شوی دی. دغه تاریخي جماعت د ترکمنو معمارانو لخوا جوړ شوی چې د ګورګان جامع جماعت په 1311 لمریز کال کې د ایران د تاریخي آثارو په لیست کې ثبت شو. عزیزانو د دې خپرونې وخت هم دومره، د ایران سیل په راتلونکي خپرونه کې به هم د ګورګان سیل ته دوام ورکړو. د خپل ځان او غیر چاپیر خلکو خیال ساتي. علامه ملاو ملګری.
کلا
راشا
پنما د پاک سبحان چې پر موږ دې مهربان د ګلبن خایستا ګلان لکا ستوري د اسمان. د هر کل راشه د ګلبن ډیرو خایستا ګلان او زو جمیل بنگش لخپل محترم همکار
فاطمی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی چې یو څو منټه د سره د زړه خولا وکړو. ان شاء الله چې روغ جوړ روغ رمټ په خپل پروګرام اوریدو ته ناست وو.
او جمیل صاحب زه هم ستاسو په اجازه خپل قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او لا پاک الله څخه غواړم چې زموږ اوریدونکو او ټول انسانان او مسلمانان روغ رمټ او جوړ به وي ان شاء الله تعالی.
بالکل همداسې
دوستانو په واتس اپ ګروپ کې د 13-14 ورځو لپاره زموږ مطرح شوی موضوع د افغانستان او د بیت المقدس د مظلومیت فریاد وو، خو اوس تر راتلونکو دوو اونیو به یعنی وو ورځو یعنی یوه اونۍ لپاره زموږ نوی موضوع د فلسطین په غزې تړانګ کې اوربند او د فلسطینیانو د مقاومت ډلو ستر بریالیتوب نومیږي. تاسو د بر ذکر شوی موضوع په اکله کولای شئ چې خپل نظرونه، شعرونه، مطلبونه او هر څه چې ستاسو خوښه وي زموږ رادیو ته یا زموږ سایټ ته یا زموږ د دغه واتسټاپ ګروپ ته راولیږئ.
ایزانو زمونگا دا ورسپ شمیره در سراولی که 0095 3 5 5 5 4 9.
جمیل صاحب زموږ دریو ډیرو ګرانو او قدرمنو دوستانو پیر نجیب الله شاه صاحب، محمد اکبر سلطانی صاحب او رحیم دورانی صاحب ښکلي پیغامونه هم را لېږلي دي چې انشاءالله تعالی په همدغه نن ورځ به د هر کل راشه په پروګرام کې ورته خپره کوو.
بالکل داسې به کوو. میرمن فاطمی خو زه وایم چې ولنډه دمه به وکړو، بیا خپل پروګرام باقی دا پیل کړو
انشاءالله تعالی.
د میرمن بهرامی ډیر ډیر مننه کوم دومره ښکلی موسیقي لپاره خپل پروګرام میرمن فاطمی پیل کړو. دغه ښکلی شعرونه زمونږ ګران ملګری رحیم دورانی صاحب د ایران لکوم خارا را لېږلې چې بیا راځه چې دا شعر وړاندې کوو. وایي چې کله به ویښ شو مونږ په خپلو کې لانجو باندې اخته یو، یو د بل غوښو ته ناست یو ټول غوسه یو. فرنګیان مو په موبایل کور ته راغلل، مونږ لا اوس هم د غفلت په خوب ویده یو. ډلې ډلې هم دوی ویش کړو او اوس وایي تروریست یو تر بله په جګړه یو. دښمن نه پېژنو، خپل ورور دښمن بولو، حقیقي دښمن مو خان دی، عجیبه
یو.
لا اله چې وایي هغه مسلمان دی، لا اله چې وایي هغه مسلمان دی، راغون کړي رب په دغه کلمه یو. تب ما تا کافر وایي زبتا تا، تب ما تا کافر وایي زبتا تا، بیا ټوک ټوک پوینو سور په دمه کایو. اسرائیل رتا هډو کی مېستر اولی، اسرائیل رتا هډو کی مېستر اولی، سوشل میډیا کې لانجو باندې اخته یو. نه پخپلا مونږ پوهیږو نه خبر یو، نه پخپلا مونږ پوهیږو نه خبر یو، نه د مشر په خبرو روانه یو. مونږ پخپلا باندې کار د جدائی کړو، ضرر ورسی بیا بل نه په گیله یو. ته مونږ په تور تورن کړې زه به تاسو، ته مونږ په تور تورن کړې زه به تاسو، خوشحالیږي مو دښمن او مونږ خپه یو. خدای رسول کعبه قیامت د ټولو یو دی، خدای رسول قابا قیامت د ټول یو دی، یو امت یو، کسونی یو، کشی ایو. کتا پوس ته د رحیم د مذهب وکړې، کتا پوس ته د رحیم د مذهب وکړې، وایم شکر د رسول په طریقه یو،
وایم
شکر د رسول په طریقه یو.
د ګران ورور رحیم دورانی صاحب ډیره ډیره مننه چې تل د اتحاد او د وحدت په اکله شخ کلی معنادار شعرونه مشتره لیږي او موږ مننه کوو او د هغوی د نورو ښه شعرونو په تمه هم یو.
بالکل همدا
دغه یو بل ښکلی شعر زموږ ګران ورور محمد اکبر سلطانی صاحب را لیږي، جمیل صاحب، چې وایي په یوازې ول خلقو جوړ کړل بلډنګونه په یوازې، موږ لاندې کړل سرونه پیوازی، خلق وخات سپوږمۍ لره افغانه، خطاوکین دل قبرونه پیوازی، خلګو ډیره اختراع کړه په جهان کې، ما او تا وران کړل کورونه په یوازې، خلق لګیا دي د نړۍ سره سیالی کړي او سیالی کړي زموږ قومونه په یوازې. دا غزل د سلطانی بدی خوخ نشي، دا غزل د سلطانی بدی خوخ نشي، ځکه تا راوړل جنگونه
په یوازې. دا غزل سلطانی بده خوخ نشي، ځکه تا راوړل جنگونه په یوازې. نو محترم او قدردان سلطانی صاحب، غزل مونږ ډیر زیات خوښ شو، ډیر ډیر مننه کوچې تل معنا او درس څخه ډک شیرونه او مطالب را لګي. ان شاء الله چې مونږ سره به دغه ویاړمنه ملګرتیا جاری او ساري وي.
ان شاء الله هغه کسانم چې جنگونه راوړې دي، خدای تعالی هغوی په ش لاره
هدایت
شي، او که هدایت نشي په خدای تعالی هغوی ته حساب کتاب ان شاء الله.
بالکل همداسې د میرمن فاطمی. نو زه خوایم چې ولنډه موسیقي به بیا ورو بیا به راشو خپل یارانو خدمت. یو ځل بیا مو په خپل پروګرام کې هرکلی کو عزیزانو. نمبر میرمن فاطمی چې د آر سی نو اوس نمبر زمونږ خپل یارانو خسته خسته غږونو دی. دغه خپل پیغام زمونږ قدردان ګران ملګری پیر نجیب الله شاره لیکلې چې ډیر لا معلوماتو ډک دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو د گروپ ملګرو او اوریدونکو، امریکا په کیته کې یو دومره شیطان ملک دی چې اوس د پاکستان په سرحدي سیمو کې د لوی غټو سترو اډو په جوړولو مصروفه ده، او دغلته ډیر لوی سرحدي اډې غټې جوړوي او هغه د پښتنو په سیمو کې جوړوي، ځکه چې په پښتون باندې جنگ ډیر زر تحمل کیږي او ډیر زر پښتون دوکه کیږي، او غواړي د پښتون د شیعه او سنی فسادات رامنځته کړي، او په همدغه پروژه باندې کار شروع کړی دی. او تاسو به ګورئ چې اوس په افغانستان او پاکستان او په دې سرحدي جمو کې حالات بدلیږي، وضعیت به خرابوي امریکا. نو زه په لر او بر پښتنو غږ کوم چې د امریکا پالیسي وپیژنئ، شیعه او سنی خپل دواړه وروڼه یو بل ته د ورورولۍ لاسونه ورکوئ، او دغه د داعش کومه پروژه چې په نوي حالت سره او په نوي رنګ سره کته کې داخلیدونکي ده، د دې مخه ونیسئ. دا هله کېږي چې تاسو یو بل ته د ورورولې لاسونه ورکوئ او د وهابیزم مخه ونیسئ.
د پیر نجیب الله شاه صاحب ډېره ډېره مننه کوو په دا ښکلي پیغام. اوس هم راځو د محمد اکبر سلطانی ورور چې تل زیار باسي او موږ ته ښکلي پیغامونه او شعرونه لالیږي، خو مو شعر مو خو ولوستله، اوس په خپله ګورو چې محمد اکبر صاحب څه وایي.
بالکل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکبر سلطانی په دې هیله چې روغ جوړ اوسي. کوم ظلم چې نن پر مظلوم فلسطین او پر مظلوم افغانستان روان دی، د امریکا او د امریکا د ګډاګیان د لاس، د دو هدف او د دو مقصد دا دی او چې مسلمانان د بین اوسي، ټول مسلمانان خپل وقات را جلب کی، او د خدای شکر ادا کوو، د خدای شکر کاجو چې مسلمانان یو داسي غیرتی دین دی، یو داسي غیرتی خلق دی، او چې هیڅ وخت به تسلیم ورته نسی، او هیڅ وخت به د دوی خبره ونه مني. او یوازې فلسطین او افغانستان درته شیم نه، ټول اسلامي شورونه چې دی بس د دې ظالم لاس دی، او چې مسلمانان له منځه یوسي او خپل واک ته مسلمانانو پر سر واکدار کی او دغه رنګ لکه مظلوم افغانستان چې اشغال کوي اوس داسې قرار و نور اسلامي کشورو ته غواړي چې لار پیدا کړي او د امریکا هدف او د امریکا منظور دا دی چې خاص د اسلام د بینه یوسي خاص دی غواړي چې اسلام ورکی د ده مقصد دغه دی د ده منظور دغه دی او په هر لحاظ د خدای شکر چې اسلام یو غیرتی دین دی او هیڅ وخت به ورته تسلیم نسی څو ته مرګ ده ساعته به خپل مقاومت وکړي او د چا خبره ودي څو چې په یوه را کې یې وینه یي لام به هم د اسلام او د دې مقدس دین دفاع وکړي او راځم د فلسطین وانخت نو دا مسلمانان کشورونه چې دی امریکا هر یو خپل پیغام اخته کړی دی داسې کړی دی چې یو د بل غم تخلاص نه وي هر یو به خپل پیغام اخته کړی دی انو خو متاسفانه چې عربي کشورونه بس بده دي او مظلوم فلسطین ته نه ګوري او خدای دې وکړي چې پر افغانستان او فلسطین خداوند خپل رحم وکړي او دا دعاوې وکړو چې خدای دې دا ظالمان چې غواړي مشت او زموږ دین ته او قران ته ضرر ورسوي خدای دې نیست او نابود کړي بس مو دغه به ورته وایو چې الله دې د دین دشمنان تباه کړي مننه
ډیره ډیره مننه کوو د خپل قدردان او محترم ورور محمد اکبر سلطانی صاحب ان شاء الله چې دغه دوستانه زمونږه جاری وي مرمن فاطمی که خوخه مو دغه بل پیغام زمونږه قدرمن او محترم ملګری رحیم دورانی را لګیلې چې اوس به په ګډه سره وو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا تهران ریډیو د هر کله راشه پروګرام درنو او قدرمنو ملګرو نه کی هیله او احترامات می اومنه محمد رحیم درانی در سره مخاطب یم. د فلسطین موضوع شروع ده د الله تعالی نه دعا کو چې الله تعالی د فلسطینیانو ته د مقاومت چې سمره غړي دي او سمره کسان دي چې هغه حماس دي او حزب الله دي او نور دي الله تعالیٰ دی ته برے نصیب کی او اللہ تعالیٰ دے د فلسطین دشمنان چې په هر جامه کې دی کدا اسرائیل په شکل کې پټ دی او کو امریکا دا او کو نور سیاسی قوتونه دی لکه موږ دا وایو کنه چې د دشمن دوست هم دشمن وي نه هغه کسان چې د هغې ملګرتیا کوي او د اسلام صاحب کوي هغې د خدای نست و نابود کی.
دا ګران ورور محمد رحیم دورانی صاحب هم ډیره ډیره مننه کوو چې د فلسطین په اکله او د فلسطین د خلکو په اکله د مظلومیت په اکله دا خپل پیغام را لېږلې وو.
بالکل دا سیدا مېرمن فاطمی الله دې ان شاء الله دا سیونستان چکم دی دیو دا قبر کاسا چکم دی الله نسکوره کی اولاد مظلوم فلسطینیانو تام دا سید حریت دا کوم جانډا او بیرغ دی پورته کړي د اوچتو ساتلو ان شاء الله توفیق ورکړي او مسلمانان دی ان شاء الله الله تعالی متحد و وساتی چې دا سی یو اسرائیل وړو کې یو ملک بیان راځي چې دومره ډیر مسلمانان چکم دی هغه ته دا سی سخت روحي او جسمی او مالی او مادي تاونه بیا ورسی.
آمین سم آمین. جمیل صاحب موږ خو متاسفانه وخت هم نه لرو نو یو څو شعرونه چې د زموږ اوریدونکو را لېږلې که ستاسو خوښه وي په چټکتیا سره ووایو چې د وی پاتې نشي.
بالکل
یو شعر دی د دغه ښکلی شعر دی د زموږ ګران ورور علی رضا مروت د پاکستان له بنو سیمې را لېږلې چې وایي څوک چې ستا له درد و غم سره مانوس وي څوک چې ستا له درد و غم سره مانوس وي کېدای نشي هغه چیرې به مایوس وی.
بالکل داسې.
پس پین مخې لونګین پیکې ته ګورم، پس پین مخې لونګین پیکې ته ګورم، لکه پانه په کتاب کې د تاوس وی.
ها
داغ د یار د محبت په زړګي یوسه، چې مزار کې در تبل لکه فانوس وی.
ها
ستا دیدن به څه په چغو چغو غواړي، په جنت کې د مینو په جلوس وی. د سخی سړی یاری کوه افګاره، نومې مه اخله په ژبه چې کنجوس وي.
ډېره مننه کوو، ډېره مهرباني میرمن فاطمی، تاسو ډېر احساس سره د شروع زه وایم چې تاسو څنګه ذکر وکړو، وخت بخیر سره نشته. نو دغه ښکلی شعرونه زمونږ قدرمن اوردونکي بهرام ملنګ د پېښور له بډابېرې سیمې څخه رالیږلي، چې زر زر یې ورته وړاندې کوي. وایي چې ډېر سپک شوی په دنیا کې دام زما دی، چې نسکور په خپله خاوره جام زما دی. د جرس غونډې نارې و هم په زوره، د جرس غونډې نارې و هم په زوره، څوک یې نه اوري او د شوې قام زما دی. زه په مینه د وطن باندې مجرم یم، زه په مینه د وطن باندې مجرم یم، د ظالم ظلم ضرور زما انجام دی. سر د لویو سره ډیر د عشق هنر دی، د ړندو په سترګو عقل خام زما دی. د پښتو نارې سورې مې له پښتو ځي، د پښتو نارې سورې مې له پښتو ځي، نادانانو ته ښکارا ناکام زما دی.
ډیره مننه د قدرمن ورور بهرام ملنګ د دغه ښکلي شعرونو. موږ خو بیخي وخت نه لرو او تاسو په لوی خدای سپارو.
الله مملا او ملګری.
ګرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ دا خپرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ دا خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.